نقش ربات ها در آینده زراعت، تلاش برای تولید گوشت در لابراتوار و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، کاروان ته خراب است. زه داود صدیقی یم. د کرنې په برخه کې اوس له تراکتورونو او نورو درنو ماشینونو څخه کار اخیستل عمومیت لري، خو ویل کېږي چې په راتلونکي کې د دغو ماشینونو پر ځای به له کوچنیو روباتونو څخه ګټه اخیستل پیل شي. نور حال پریږدو.
په راتلونکي کې به په کروندو کې د لویو تراکتورونو پر ځای کوچني روباتونه کار کوي. د سمال روباټک کمپنی په نامه د زراعتي ټکنالوژي یو برتانوي شرکت د ټام ډیک او هری په نامه د همدې ډول کوچنیو او سپک روباتونو یو ټیم جوړ کړی چې په ګډه کار کوي. د دغه شرکت چارواکي وایي چې تراکتورونه به په کوچنیو زیرکو او دقیق روباتونو باندې بدل کړي چې دغه کار به د بزګرو ګټه زیاته کړي. کروندې به هم محیط ته زیان نه رسوي، ځکه زیات سره او د حشراتو ضد مواد به پکې نه استعمالیږي.
So this is Tom. Tom is the robot that will live on the farm.
دا ټام داسې یو روبات دی چې په کرونده کې ژوند کوي. د ټام روبات به هره شپه او ورځ په پټیو کې ګرځي او له کښت څخه به نظارت کوي. د کښت زرګونه عکسونه اخلي او د کښت ډول ډول کیفیتونه او ځانګړتیاوې اندازه کوي. د کمرې په نورمال رنګ او په انفرارد بڼې عکسونه اخلي. په دومره ښه کیفیت د هر بوټي عکس اخلي چې یو زراعت پوه له ښه تحقیق وروسته هم نشي اخیستلی.
د ټام روبات د هر بوټي صحت، وضعیت او موقعیت په 2 سانتی مترو دقت سره معلوموي. له هغه وروسته د ویلما په نامه د مصنوعي ذکاوت سیستم هغه شیان ارزوي چې ټام یې ویني او پریکړه کوي چې د هر زه بوټو د وستلو او یا هم د واپاشي لپاره د ډیک روبات استولو ته ضرورت شته کنه. دغه شرکت وایي د دوی سیستم د هارپر اډمز د پانتون لخوا د شوې څېړنې له مخې د کیمیاوي توکو استعمال او د کرنې لپاره کاریدونکو انرژي 95% کموي. له کښت څخه د درنو تراکتورونو لرې کول د ځمکې د جوړښت د خرابېدو علتونه کموي، ځکه کله چې ځمکه تخته شي قلبه کولو ته ضرورت پیدا کیږي. د انګلستان په جنوب کې د وی کروندې مالک دغه کوچنی روباتونو ته خوشاله دی، ځکه هغه خایي د سری او حشره وژونکو دواو د کم استعمال لامل ډیره ګټه وکړي.
One of the main things I think is the reduction
in یو عمده کار چې موږ فکر کوو باید تر سره کړو دا چې دغه وسیلو بیلابیل وړتیاوې محدود کړو، ځکه ټکنالوژي دومره چټک پرمختګ کړی چې کولی شو د هر مشخص کښت ستونزې په دقت سره وڅېړو او په دقیقه توګه سره په کښت کې استعمال کړو.
د سمال روبات کمپنی شرکت یو بل مسول بن سکات رابینسن وایي د دوی روباتونه به له بزګرو سره مرسته وکړي چې د ماشینونو د ترمیمولو پر ځای خپل کښت ډیر پام وکړي.
موږ بزګر د تراکتور له چلولو خلاصو، دوی د ترمیم او پاکولو له کارونو خلاصو او د دې فرصت ورکوو چې د دغو کارونو پر ځای پر خپل کښت ډیر پام وساتي او ښه ګټه ترلاسه
کړي.
با افزایش نفوس جهان، نگرانی ها در رابطه با کاهش مواد غذایی بیشتر می شود. به همین منظور ساینسدانان در تلاشند راه های جدیدی را برای تهیه و تولید مواد غذایی پیدا کنند. یکی از این روش ها تولید گوشت در لابراتوار است که در آن حجره های حیوانات در محیط مناسب کشت شده و رشد داده می شود تا برای استفاده به حیث مواد غذایی آماده شود. شرح بیشتر در این گزارش.
شمار از مردم گوشت تولید شده از حجره های حیوانات در لابراتوار را یک راه حل پایدار و مناسب برای تقاضای گوشت در صنعت سلاخی محسوب می کنند. این در حال است که گوشت در لابراتوار به اندازه کم و با مصرف هنگفت تولید می شود و دانشمندان در تلاش پیدا کردن روش هستند که آن را به اندازه کافی و هزینه کم تولید کنند تا جاگزین خوب برای تقاضای این مواد غذایی مهم شود. کارشناسان بخش انجینری انساج در پوهنتون بات بریتانیا در حال انکشاف سیستمی هستند که در آن حجرهای حیوانات روی برگهای چمن رشد داده می شود. دکتر ماریانی الیس، استاد بخش انجینری بیوشیمی، می گوید که چمن محیط مناسب را برای رشد و نموی حجرات گوشتی مساعد می سازد.
چالش این است که بتوان گوشت را با هزینه کم و به مقیاس بسیار زیاد تولید کرد که به طور واقعی به هدف تعیین شده که عبارت است از امنیت غذایی و مقابله با تغییرات اقلیمی مرتبط به تولید مواد خوراکی می باشد رسید.
این نخستین بار نیست که برای تولید گوشت در لابراتوار تلاش صورت می‌گیرد. در سال 2013 مارک پوست، متخصص بیولوژی در بخش عروقی از پوهنتون ماسترخت هالند، نخستین برگر را که از گوشت رشد داده شده در لابراتوار تهیه شده بود معرفی کرد. اما روند رشد دادن گوشت در لابراتوار زمانگیر و پرهزینه است. یک کیلو گوشت تولید شده در لابراتوار حدوداً $20,000 آمریکایی هزینه برمی‌دارد. سال گذشته شرکت فیوچر میت تکنولوژی اسرائیلی با آژانس رویترز گفت که آنان توانستند قیمت تولید یک کیلو گوشت لابراتواری را به $100 آمریکایی کاهش دهند و در تلاشند که این قیمت را به $5 آمریکایی فی کیلوگرم برسانند. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO گفته است که زراعت و فارمداری صنعتی با مقیاس زیاد در تغییر اقلیم، آلودگی هوا، تخریب زمین، مصرف انرژی، از بین بردن جنگلات و در کاهش تنوع زیستی نقش دارد. انتظار می رود تقاضا برای گوشت تا سال 2050 دو برابر شود و نظر به پیش بینی ها در این زمان جمعیت زمین به بیش از 9 میلیارد نفر خواهد رسید. طرفداران نظریه تولید گوشت در لابراتوار میگویند که این یگانه راه است که بدون صدمه رساندن بیشتر به محیط میتوان چنین تقاضا برای گوشت را مرفوع کرد. اما دکتر الیس میگوید که مشکل بزرگ تولید گوشت با هزینه کم میباشد.
آنچه را ما در لابراتوار خود شاهد بودیم این است که حجرات عضلاتی را که کشت کرده ایم بسیار به خوبی روی چمن رشد می کند و ویژگی خوب چمن این است که برگهای آن دارای خطوط است و شما می توانید آن را به چشم ببینید. حجرات عضلاتی که رشد می کند با این ساختار هم آهنگ می شود.
خوردن گوشت بدون ذبح کردن حیوان در حال حاضر یک نظریه غیر علمی به نظر می رسد. گوشت طبیعی ساختار پیچیده دارد و شامل رگ‌های خون و انساج شحمی می شود که رشد دادن آن در لابراتوار کار آسان نیست. اما دانشمندان در تلاشند که در 5 سال آینده محصولات ساده تهیه شده از گوشت رشد داده شده در لابراتوار را به بازار عرضه کنند.
کسی هم لاتروس 5G انترنت چه دیر چتک دی لازم اومیت نده پیدا کرده، خو دی انگلستان دی جوو پو یوشمیر فارمونو که دی واو دی سیهی وزیعت او نظارت لبرا ورسخه گتر خسل کهیم. پدیارا داری پورتو گوره.
د انګلستان دی فارم دغه غواوی خای دی عادی غواو په شان ښکاره شي، خو ځانګړتیا ده چې دی 5G د چټک انټرنیټ شبکې د فارم د مسؤلینو لخوا څارل کیږي. په دغه فارم کې 130 غواوی ساتل کیږي چې د شاوخوا 50 په غاړو کې د 5G انټرنیټ لرونکي غاړه کوي او په غوږونو کې د صحي وضعیت د معلومولو وسیلې لګول شوې دي.
دغه غواوی په غوستل کیدونکې ټکنالوژي او مجهز دي. په غاړو کې غړکې دي چې اخیزه یې لزنې لاندې دي چې دروازې ور باندې کنټرولوي او روبات ته لاسرسي ورکوي. کله چې غواوی روبات ته داخلي شي، روبات په دقیق ډول پوهیږي چې کومه غوا ده او د لوشلو ماشين په دقیق ډول د غوا غولانځ ته برابروي.
خاغلی فوربس وایي د غواو په غوږونو کې نصب شوې آله د هر غوا موقعیت معلوموي او د صحي وضعیت په هکله یې معلومات راغونډوي.
په غوږونو کې مو ورته یوه بله ټکنالوژي نصب کړې ده. دغه ټکنالوژي د غوا فعالیت څاري او که چیرې فعالیت کم وي دا د دې نښه ده چې ښایي غوا ناروغه وي. بله ښېګڼه یې دا ده چې د هرې غوا دقیق ځای موږ ته ښیي. په دې خاطر کله چې وغواړو یو مشخصه غوا پیدا کړو، ورزو سکرین ته ګورو او همدغه غوا پیدا کوو.
خاغلی فوربس زیاتوی دوی د اطلاعاتو د انتقال لپاره د 5G له چټک انټرنیټ څخه کار اخلي چې د 4G د انټرنیټ په پرتله شل چنده چټک دی.
مونږ په دې فارم کې اوس چټک انټرنیټ آزمایو او د دې وړتیا لرو چې د پی سي کمپیوټرونو پر ځای په 5G انټرنیټ باندې لخپلو سنسرونو څخه اطلاعات انتقال کړو او د دې کار اهمیت دا دی چې په چټک انټرنیټ سره نور له هغو ستونزو خلاصیږو چې نه یوازې فارمونه بلکې کلیوالې سیمې ورسره د ضعیف انټرنیټ له امله مخامخ دي.
د فوربس پشان فارم لرونکو ته چټک انټرنیټ برابرولو لپاره د سیسکو په نامه د ټکنالوژي یو شرکت غواړي چې د 5G انټرنیټ د بی سیم او موبایل اتصال لپاره د انګلستان په کلیوالو سیمو کې وازمایي.
What we're trying to do with 5G real fast.
The 5G internet د چټکو اتصالاتو یو چتر رامنځته کوي چې مونږه پرمټ کولای شو ډیر داسې شیان له انټرنیټ سره وصل کړو چې په خوا هیڅ نو وصل شوی.
د اګری ای پی ای په فارم کې د زیرکو غاړکیو او د غواو په غوګونو کې د نسب شویو آلو ترڅنګ د غواو لپاره برس په سنسرونو باندې کنټرولیدونکي پردې چې د هوا حالات ته په کتو سره خلاصيږي او بندیږي او د وښو د انتقال زیرک سیستم موجود دی چې د فارم بیلابیلو برخو ته د ضرورت په وخت کې غواو ته خواړه او وښه لیږدوي.
ټکنالوژي به سرعت در حرکت است او هر روز پدیده نوې میآفریند. گسترش استفاده از درون ها، موترهای هوشمند، اپلیکیشن های جدید، هوش مصنوعی ربات ها، از همه مهمتر پیشرفت تکنولوژی در افغانستان. با آخرین رویدادها در جهان تکنولوژی، اگر می خواهید با تازه ترین انکشافات جهان فناوری همگام باشید، برنامه کاروان را تماشا کنید.
می‌اندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی و اخبار جهان تکنولوژی که در رسانه‌های اجتماعی و وبسایت‌های مختلف انعکاس یافته و در این بخش مثل همیشه ژیلا جان نوری ما همراهی می‌کنه. سلام ژیلا جان.
دوجا سلام خدمت شما و خدمت برنده عزیز. چند گزارش و خبر از جهان تکنولوژی با هم گزه هم آوردیم که در این گزارش شما دست با هم یک جه مشاهده می‌کنیم. در میان گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی گزارشی از چی؟ کنفرانس سالانه مطالعه دیجیتالی با معرفی روش‌های تازه تکنولوژی برای مطالعه، خوانش و تدریس دیجیتالی در شهر هانجو در شرق ایالت ژینجیانگ چین برگزار شد. در این نمایشگاه انواع عینک‌های هوشمند، کامرا، گزینه تکنولوژی 5G و امکانات مطالعه دیجیتالی از طریق انواع تبلت‌ها و وسایل هوشمند معرفی شده. برخی کتاب‌ها با کامرا اسکن شده و بعداً تصاویر 3D از برخی بخش‌ها دیزاین شده است که با عینک‌های واقعیت مجازی قابل دیدن هستند. با کمک گزینه تکنولوژی 5G، خواننده می‌تواند تصاویر چاپ 3D را به طور زنده تماشا کند. تازه‌های تکنولوژی برای مطالعه برای افراد تجربه جدید خوانش کتاب‌ها را فراهم ساخته است. در خبر جالب از جهان تکنولوژی از اندونزیا، طرفداران محیط زیست و مراقبت از حیات وحش از نوع تکنولوژی برای مراقبت از نوع نادر میمون‌ها در حال خطر استفاده می‌کنند. اتحادیه بین‌المللی حفاظت طبیعت که از سال 1979 فعالیت دارد، در جزیره بورنیو اندونزیا از گزینه تکنولوژی پیشرفته برای بررسی و مراقبت میمون‌ها در حال انقراض استفاده کردند. آنها از درون‌هایی که کامرا دارند برای تحقیق در مورد زندگی نوع میمون‌ها استفاده می‌کنند. این تجربه توسط دانشگاه لیورپول و بنیاد وجه جهانی طبیعت انجام شده است. رقم نو میمون های سرخ رنگ که در طبیعت باقی ماندن در حال محو شدن قرار گرفتن. نو کبره ای که در درون نصب شده است نقاط مختلف و نادر حیواناتی که به سادگی قابل دید نیستند مشخص می کند و معلومات را برای مخفی می فرستد. این تلاش ها به خاطر جلوگیری از محو نسل میمون های سرخ رنگ نادر است که تا 20 سال گذشته بیشتر هدف قرار گرفتند و به دست شکارچیان از بین رفتند. در خبر دیگر، استفاده مثبت تکنولوژی برای رساندن پیام صحی. دیوید بکهم، ستاره فوتبال بریتانیایی با 9 زبان مختلف پیام مالاریا باید بمیرد را در ویدیو اشتهاری به زبان انگلیسی، اسپانیایی، عربی، فرانسوی و چندین زبان دیگر همزمان به نشر رسانید. این ویدیو با کمک گزینه هوش مصنوعی پیام او را از زبان انگلیسی و 9 زبان دیگر دنیا ترجمه و همزمان نشر نمود. بازیکن فوتبال تیم منچستر یونایتد به عنوان سفیر حسنیت یونیسف در بخش خیریه فعالیت دارد. اخیراً برای نشر پیام مبارزه با ایدز از این گزینه استفاده شده بود. رهبران جهان سال گذشته حدود 4.1 میلیارد دلار را برای مبارزه با مالاریا اختصاص دادند تا این مرض از جهان محو گردد. یفته با نشر اخبار عدم دسترسی به فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ در برخی از نقاط دنیا گزارش‌ها در مورد هک یا سرقت اینترنتی ایمیل‌های مربوط شرکت مایکروسافت و شمول هات میل و اوتلوک نیز به نشر رسید. فیسبوک در ظرف چند ساعت دسترسی به اپلیکیشن‌های مربوطه درست کرد. شرکت مایکروسافت دسترسی اینترنتی را پذیرفته و تلاش دارد که رفتن بر معلومات خصوصی افراد رفع کند. شرکت تکنولوژی تلفن های وان پلاس سه نسخه جدید تلفن های پیشرفته وان پلاس 7 و 7 پلاس و پرو را در اوسط ماه آینده به بازار عرضه می کنند. این تلفن ها با یک کمره پیشرو و سه کمره در عقب ساخته شده. تلفن وان پلاس پرو با گزینه اینترنت 5G ساخته شده. قرار است شرکت تلویزیون های هوشمند نیز با معرفی نسخه های جدید تلفن های وان پلاس معرفی کند. شرکت سامسونگ لپتاپ های جدید برای بازی گیم های پیشرفته همچون فورتنایت ساخته. لپتاپ اودیسی با آخذه بالا سیستم عامل پیشرفته برای بازی گیم ها طراحی شده. قیمت آن حدود $1,300 بوده و آخرین ما با بازار عرضه میشه. یکی از اپلیکیشن های جالب و مجانی برای کاربران تولیدات اپل به نام درایت یا رسم کنند که با استفاده از یک پنسل شما میتونید افکار خود را به شکل اسکیچ یا نقاشی ترسیم کنید. این اپلیکیشن همچنان به عنوان یکی از اپلیکیشن های آرامش دهنده بر افراد معمولی در نظر گرفته شده است تا در موقع فراغت نقاشی کنند. یکی از ربات هایی که اکنون در برخی از مکاتب برای شاگردان با مشکل آتیسم اضافه شده مایلو نام دارد. کودک ها با مایلو مکالمه میکنند. ربات رفتار و روحی کودک ها را تعقیب میکنند و با آنها با تبسم و حرکات چهره حرف میزنند. این ربات تا کنون برای شاگردان در قسمت آموزش و رفتارشان کمک کرده. رکشه کودکان که به شکل هوشمند ساخته شده به نام اسمارت وی برای مادرها میتونه کمک کنه که بدون از اینکه رکشه را به هر طرف ببرن خود رکشه به طور اتومات حرکات آنها را دنبال میکنه. در رکشه جای گرم کردن بوتل شیر و USB برای چارج تلفن هم یا تبلت در نظر گرفته شده. این رکشه با بطری چارج میشه و الی 6 ساعت کار میکنه. یکی از اپلیکیشن های جالب برای آشپزی که اخیراً در مغازه گوگل برای تلفن های اندروید اضافه شده به نام یمیلیست که افراد در آن با پسندیدن برخی از غذا و مواد نیاز را میتونن که فرمایش بدن و بخرن و خودشان نیز میتونن برخی از طرز پخت غذای دلخواه خود در اپلیکیشن اضافه کنند. بر کسانی که علاقمند پاک کردن کیبورد کامپیوتر خود هستند، جوری مخصوص پاکاری کیبورد ساخته شده که با اون میتونه تمام نقاط کیبورد را به طور بدون سیم پاکاری کرد. این جارو حدود $30 قیمت داره و میتونه در خدمت نظافت و پاک ماندن کیبورد کامپیوتر شما را کمک کنه. و در بخش معرفی چینل های یوتیوب، کسایی که علاقمند هستند از گیم های جدید با خبر شوند، چینل دیلر گیمینگ گیم های جدید را در قالب ویدیوهای کوتاه و معلوماتی هفتهوار پست می‌کنند و شما میتونید گیم مورد علاقه خود را انتخاب و معلومات از این چینل هم به دست بیارید. دیلر گیمینگ. دور جان.
دیلر جان تشکر از شما که در برنامه حضور یافتید.
تشکر.
با گسترش فرم های پرورش ماهی و حیوانات بحری در سراسر جهان، نیاز فوری برای بررسی این فرم ها ایجاد شده تا اثرات منفی و مثبت آن بر طبیعت مطالعه شود. پژوهشگران در شمال ایالت کالیفرنیا با استفاده از جدیدترین تکنولوژی درون می خواهند روی تاثیرات این نوع فرمداری تحقیق کنند. شرح بیشتر در این گزارش.
از لحاظ تاریخی فارمداری صدف‌های خوراکی نیاز به روش‌های تصفیه، برداشتن و صدمه رساندن به علف‌های دریایی و بحری داشت که برای بقای ماهی‌های کوچک و حیوانات غیر فقاریه‌ای دیگر حیاتی است. بنابراین زمانی که علف‌های بحری در نزدیکی مکان نشانمایی صدف‌های خوراکی مربوط به شرکت هاگ آیلند پیدا شد، قانونگذاران هشدار دادند. پس از آن شرکت هاگ آیلند با همکاری پژوهشگران نهادهای حفاظت از حیات بحری تحقیقی را روی روابط میان صدف‌ها و سبزه‌های بحری آغاز کرد. وسایل کلیدی برای این تحقیق درون‌ها هستند.
این کامرا قابلیت ثبت ویدیو و عکس را با کیفیت عالی دارد و در ساختن نقشه اکوسیستم که برای ما اهمیت دارد کمک می کند.
قبل از رایج شدن درون ها، دانشمندان برای مطالعه این اکوسیستم از غواصی، سیستم ارزیابی سونار و یا از تیاره برای ارزیابی علف های دریایی استفاده می کردند.
فقط 5 سال پیش برای انجام این پژوهش باید از 50 مرحله جداگانه می گذشتید و در ظرف 1 یا 2 روز می توانستید آن را تکمیل کنید. در حال حاضر می توانیم آن را در 15 دقیقه انجام دهیم.
وقتی این عینک ها به طور بی سیم با درون وصل شود، حرکت سر با حرکت کمره آن هماهنگ می شود.
شگفت انگیز است، زیرا شما در واقع می توانید پرواز کنید و می توانید مغز خود را فریب دهید که بالای درون قرار دارید.
صدف ها به طور طبیعی آب کثیف را پاک می کنند و یک محیط مناسب را برای علف های بحری مساعد می سازند. بنابراین چیزی را که پژوهشگران یافته اند این است که روش امروزی فارمداری صدف های خوراکی که برداشتن و تصفیه کردن علف شامل آن نیست، ممکن تاثیر مثبت بر علف های دریایی داشته باشد و این امر می تواند تغییر بزرگی را در رابطه با قوانین سختگیرانه فارمداری صدف به میان آورد.
کیفیت تصاویر وسیله خوب را در دست ما داده است تا به قانونگذاران نشان دهیم که چه جریان دارد.
برای به دست آوردن نتایج نهایی نیاز است تا چند سال دیگر تحقیق صورت گیرد، ولی دانشمندان مطمئن هستند که با کمک درون ها خواهند توانست جواب سوال های خود را پیدا کنند.
د اپریل د میاشتې په لومړیو کې د جنوبی کوریا په پایتخت سیول کې د موټرو یو نندارتون جوړ شو. په دغه نندارتون کې د کم مصرفه محیط نه ککړوونکو او خپله چلیدونکو اتوماتو موټرو بیلابیل ډولونه وښودل شول. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د جنوبی کوریا پایتخت سیول ښار ته نږدې د کوینګ په سیمه کې د مارچ د میاشتې له 9 د اپریل د میاشتې تر 8 پورې د موټرو یو نړیوال نندارتون جوړ شوی و. په دغه نندارتون کې نوي کم مصرفه او خپله چلیدونکي موټر وښودل شول. دغه کلنی نندارتون چې هر کال ترسره کیږي، په راتلونکي کې د جوړیدونکو موټرو نمونې هم پکې نندارې ته وړاندې سوې. یو هایبرید برقي موټر چې د سولر تخته یې په سر نښلول شوی وه، د ډیرو خلکو پاملرنه یې جلب کړې وه. د سولر تخته په ژمي کې موټر ته 30% او په اوړي کې 50% برق چمتو کوي. همدارنګه یو موټر چې له هایدروجن څخه د سونګ د موادو په توګه کار اخلي وښودل شو چې د هایدروجن د ذخیره کولو په پرمختللې ټکنالوژۍ مجهز دی. دغه هایدروجنی موټر د اوس لپاره په 1,000 امریکایي ډالرو خرڅیږي.
د دې ډول موټر اخیستل مې خوښیږي، خو بیه یې ډیره لوړه ده. که چیرې وروسته ارزانه شي، د اخیستو په هکله به یې فکر وکړم.
په سګنی نندارتون کې د موټرو د جوړولو، د موټرو د پرزو د جوړولو او معلوماتي ټکنالوژۍ یا آی ټي 228 شرکتونو ګډون کړی و. په دې وروستیو کلونو کې په دغه نندارتون کې د مصنوعي ذکاوت ټکنالوژۍ ته هم ډیر ځای ورکړل شوی دی.
پرمشتاګ او دی وړو او کم مصرف الکترونیکی وسایل ول دی ودو سره انجینرانو یو شمیر داسې زیرک وسایل جوړ کړی چې هغه سلکیږي. په لندن کې دی هغه سلکیدونکو وسایلو یو نندارتون جوړ شوی وو او دغه وسایلو ډول ډول نمونې نندارې ته وړاندې شوې. نورحال ریپورت.
په لندن کې د اغوستل کېدونکو ټکنالوژۍ او په نندارتون کې د دغه ټکنالوژۍ په بیلابیلو برخو کې شوی پرمختګونه وښودل شول. د ډول ټکنالوژۍ ته د مشتریانو تقاضا هم مخ په زیاتېدو ده. د ګایډډ نالج په نامه یو شرکت داسې ټکنالوژي وښودله چې د ګلف د لوبې له مسلکي ورزشکارانو سره د حرکاتو د دقت په برخه کې مرسته کوي. دوی داسې یو زیر پیراهني ډیزاین کړی چې 14 سنسرونه لري او د ګلف لوبغاړي یې له خپلو کالیو لاندې اغوندي او د ګلف د ډنډې د تاویدو او حرکت څرنګوالی څاري. ترلاسه شوي اطلاعات بیا اپلیکیشن ته ورکول کیږي چې د لوبغاړي 3D او اتار یا څیره جوړوي.
تاسو ښایي پوښتنه وکړئ چې د ګلف لوبغاړي په ډنډې باندې د توپ د وهلو په هکله ولې دومره معلوماتو ته اړتیا لري. د دې علت دا دی چې دوی په یوې ډېرې مسلکي طریقې سره لوبه کوي او ښایي ډېر لږ دقت ورته ډېره ګټه ورسوي او آن ښایي د تورنمنت په ګټلو او بایللو کې اغیزه ولري.
د نندارتون په یو بلې برخې کې د لایف بوستر په نامه شرکت خپله ټکنالوژي وښودله چې د کارګرو لخوا اغوستل کیږي او له استخداموونکو شرکتونو سره مرسته تکه وی پوشی چې کارګر څه وخت د مولاد درد په شانستون سره مخامخ کیږي.
موږ د سنس په نامه د مصنوعي ذکاوت د ټکنالوژي پر مټ د زخمی کېدو د مخنیوي یو سیستم جوړ کړی چې د اغوستل کېدونکو ټکنالوژي لولارې د لویو صنعتي ادارو له چارواکو سره مرسته کوي چې د خپلو کارکونکو د وضعیت څارنه وکړي او د هغو ممکنه پیښو مخنیوي وکړي چې ښایي دوی ته صدمه ورسوي.
د اوکسیتون په نامه د سیارو ساعتونو برانډ داسې ټکنالوژي جوړه کړې چې په روغتونونو کې په وینو کې د اکسیجن د اندازې د معلومولو لپاره کارول کیږي.
دا یو ډیر راحت وسیله ده، په لاس کول یې هم آسان دي. دا وسیله د ډاکټرانو له سیستم او کلاود سره وصله ده او مریض او ډاکټر دواړه کولای شي خپل معلومات ور باندې وګوري او ډاکټر ور باندې د خپل مریض څلور وی ساعته نظارت کولای شي.
د کټاپولت په نامه شرکت د ورزشکارانو د فعالیت د ارزونې په خاطر یو اغوستل کېدونکې ټکنالوژي وښودله. دغه وسیله د سپورت د برخې کارپوهانو ته د ورزشکارانو د فعالیت د څرنګوالي په هکله مهم اطلاعات راغونډوي.
د کټاپولت شرکت د ورزشي ټیمونو او لوبغاړو د فعالیت د ښوالي لپاره اغوستل کېدونکې ټکنالوژي جوړه کړې ده. دغه ټکنالوژي د فوټبال، رګبي، امریکایي فوټبال او باسکټبال لوبغاړو سره مرسته کوي.
په دې ورسته یو کې له ډول ډول اغوستل کېدونکو ټکنالوژي سره د شرکتونو علاقه زیاته شوې او د کار په بیلابیلو صنایعو کې ورڅخه د استفادې لپاره ډېرې نظریې رامنځته کړې. سګنای نندارتون د اغوستل کېدونکو ټکنالوژي او شپږم نندارتون دی. په دغه نندارتون کې شاوخوا 300 لویو او کوچنیو شرکتونو خپل تولیدات وښودل.
ټکنالوژي په چټکۍ په مخزي او هر ورځ نوې پدیدې رامنځته کوي. د ډرون د کارونې زیاتوالی، هوښیار موټرونه، نوې اپلیکیشنونه، د روباتونو مصنوعي هوښیارتیا او تر ټولو مهمه په افغانستان کې د ټکنالوژۍ پرمختګ. که غواړئ د ټکنالوژۍ د نړۍ د وروستیو پرمختګونو خبر شئ نو د کاروان خبرونه وګورئ.
یک دختر 10 ساله در سیلیکون والی کالیفرنیا دو بازی روی تخته را ایجاد کرده و توسط آن می خواهد کدنویسی کامپیوتر را برای کودکان آموزش دهد. این کودک با استعداد برنامه نویسی کامپیوتر را در سن 6 سالگی آغاز کرده و حالا دانش وی در حدی رسیده که می تواند برای کامپیوتر برنامه بنویسد. شرح بیشتر در این گزارش.
سمیرا مهتا کودک 10 ساله معمولی نیست. او کدنویسی برای کامپیوتر را در سن 6 سالگی آغاز کرده و با هوش مصنوعی سر و کار دارد. در واقع او در حد علاقمند به کار در این بخش است که می خواهد زمینه آموزش آن را برای دیگران مساعد سازد.
بازی کودربنیز تمام مفاهیم را که شما برای یاد گرفتن برنامه نویسی کامپیوتر از اصول ابتدایی گرفته تا پیشرفت نیاز دارید به شما یاد می دهد.
سمیرا در یک جهان مملو از تکنولوژی به دنیا آمده است. پدر وی که در شرکت انتل و در بخش هوش مصنوعی کار می کند، او را برای نخستین بار زمان تشویق به کدنویسی کرد که 6 سال عمر داشت.
او یک دکمه را در کامپیوترش نشانم داد که می گفت این را فشار بده اگر زیبا هستی. او گفت یک بار امتحان کن. اما وقتی که کرسر ماوس روی آن قرار گرفت گفت تو زیبا هستی و سپس از صفحه ناپدید شد. فکر میکنم این دختر بسیار علاقمند و پرشور و شوق است و میخواهند.
مونیکا مهتا مادر سمیرا میگوید که دخترش بسیار علاقمند است تا تغییر را ایجاد کند. سمیرا صنوف آموزش کدنویسی را برای کودکان در کتابخانه های محلی در دفاتر شرکت های گوگل، مایکروسافت و انتل به پیش برده است. تلاش های او حتی باعث شده است تا رو در رو با مارک زاکربرگ رئیس فیسبوک ببیند. او تا حال با فروش بازی های کامپیوتری خود بیش از $200,000 آمریکایی درآمد حاصل کرده است و یک ابتکار تازه ای را به نام Girls You Code یا دختران شما کود نویسی کنید ایجاد کرده است. اقدام بعدی سمیرا چی خواهد بود؟ در رابطه خودش چنین میگوید.
بقیده من در بخش کامپیوتر ساینس و تکنولوژی حضور دختران کم رنگ است.
با توجه به فعالیت‌ها و گفته‌های وی، این دختر کوچک با استعداد در آینده ممکن دست به ابتکارات بزرگتر بزند.
داود دیونه کاروان، کلید د خبرونه ټول مطلب مو بخښلی دی. د خبرونه پای کې وړم یادونه وکړم. د خبرونه د خوال لپاره تاسو نظرونه او وړاندیزونه سترګې په لار اچ. کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. او تاسو کولی شئ د خبرونه نشر په مهال نظرونه او وړاندیزونه مو راسره شریک کړئ. هیله ده چې تل مو سره اوسئ. تر بیا، الله مو مل. We'll be right back.
پاکستان کے دو صوبوں میں سیکیورٹی کے مخدوش حالات، ایک میں فوجی آپریشن کا اعلان، ماضی میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کیے گئے آپریشنز کے تجربے سے کیا سبق لیے گئے، بات کریں گے آج کے ویو 360 میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان میں خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے ضلع کرم میں سیکیورٹی اہلکاروں کی حفاظت میں جانے والی مسافر بسوں پر فائرنگ کے دو واقعات میں کم از کم 8 خواتین سمیت 41 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ گزشتہ ماہ بھی مبینہ طور پر فرقہ وارانہ تصادم میں 16 افراد ہلاک کر دیے گئے تھے۔ اگر ہم ضلع کرم سے باہر نکل کر پاکستان کے باقی علاقوں کو دیکھیں تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آئے روز پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں، ان میں فرقہ واریت کی بنیاد پر تشدد اور علیحدگی پسندوں کے حملے بھی شامل ہیں، اور اسی ہفتے بنوں میں ایک درجن سیکیورٹی اہلکار ہلاک کر دیے گئے، اور اس سے پہلے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر ہونے والے حملے میں 26 افراد کو ہلاک کر دیا گیا۔ اسلام آباد بیس تھنک ٹینک پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے اعداد و شمار کے مطابق اس ماہ کے پہلے 20 دنوں کے دوران سیکیورٹی اداروں کے 55 اہلکار مختلف حملوں میں اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ دہشت گردی کی کاروائیوں کے پیچھے عموماً عسکریت پسند گروہ، تحریک طالبان، بلوچستان لبریشن آرمی اور بعض چھوٹے گروہ بتائے جاتے ہیں۔ اسی ہفتے پاکستان کی حکومت نے بلوچستان میں ایک اور فوجی آپریشن کا اعلان کیا، جس کو کہیں فوجی آپریشن اور کہیں انٹیلیجنس بیس کاروائیاں کہا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے حکومت آپریشن عزم استحکام کی باتیں بھی کر چکی ہے، لیکن پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کی کاروائیوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اپنی جگہ رہی یہ، لیکن انتہا پسندی، فرقہ واریت اور دہشت گردی ملک کے ایک بڑے حصے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ ماضی میں ہونے والے متعدد فوجی آپریشن سے ملک کے ان حصوں میں امن تو قائم نہیں ہو سکا۔ اسی حل اور ان علاقوں کے مسائل پر بات کریں گے آج کے ویو 360 میں۔ سب سے پہلے آج اگر ہم بات کرتے ہیں جس طرح مختلف حلقوں کی طرف سے ملک میں آپریشن کی، فوجی آپریشن کی، ٹارگیٹڈ اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی بات کی جا رہی ہے، بلوچستان میں اس حوالے سے کچھ کاروائیاں ہوئیں بھی، ان پہ آج رپورٹ بھی کیا گیا، لیکن کے پی میں جو صورتحال ہے اس پر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کی خراب صورتحال کے باوجود فی الحال وفاقی حکومت کا آپریشن کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔
بلوچستان میں حالات جو ہے مختلف ہے، لیکن کے پی کے اندر جو ہے سو وہاں پہ حکومت کو جو ہے آپریشن جو ہے خود بھی کرنا چاہیے، لیکن حکومت کا جو ان ایکشن ہے دیٹ از ایکچولی جو ہے وہ ایک امداد کرنے کے، ہم بعض اوقات عملی طور پہ امداد کرتے ہیں، بعض اوقات جو ہے ان ایکشن سے بھی امداد کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کی حکومت جو ہے وہ اپنے ان ایکشن سے ویسے نہ وہ وربلی کنڈیم کر رہے ہیں، نہ وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لے رہے ہیں، ایکشن تو وہاں پہ فوجی لے رہی ہے۔ اب کل والا جو واقعہ ہوا ہے، جو جس کی پارا سنار والا واقعہ، اس کی مختلف انٹرپریٹیشن آ رہی ہے۔ بعض لوگ جو ہے ان کو یہ اس واقعے کو جو ہے وہ مختلف اینگل سے جو ہے اس کو انالائز کر رہے ہیں۔ میں اس وقت کو کنکلوسیو بات نہیں کر رہا کہ اس کی پشت بنائی یا اس کے پیچھے کون کار فرما تھی، کووڈ جو ہیں جو ریگولر ہیں، جو دوسرے تیسرے دن جو ہے افغانستان سے آ کے جو کر رہے ہیں وہ ہیں یا اور قوتیں ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کی سیاسی حکومت جو ہے وہ اس چیز کو کی کاگنیزنس لیں، اس لیے اس چیز کو جو ہے روکنے میں جو ہے کلیدی کردار ادا کرے۔ وفاق جو ہے، پاکستان کی افواج جو ہیں، دوسرے جو ادارے ہیں، رینجر یا آفیشیا یا ایل سی جو ہے، وہ ان سے پوری مدد کرے، لیکن
افسوس کی بات جو ہے کہ جو کے پی کی حکومت جو ہے وہ بالکل اس حصے میں بالکل اس کی کہتے ہیں ایک فالج زدہ ان کیا ایٹیچیوڈ
صاحب. لیکن جو بافر ابھی جو جس میں سے بھی بارہ چنار دہائک ہوا اس میں ایز اے ڈیفنس منسٹر آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسی وفاق جس سطح پر پاکستان فوج کی کوئی ایسی کاروائی نہیں ہونی چاہیے جس سے کلاکس کے اوپر پیٹرول بٹا سکے؟
میں اس کو سوچا جا سکتا ہے لیکن اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ کنٹمپلیٹ کیا جا رہا ہے اس قسم کی کچھ چیز. لیکن یہ آپشن تو ہمیشہ فوج کا جو استعمال جو ہے جب جس میں خصوصاً جن اس میں اٹیکس میں جو ہے فورن انٹروینشن بھی ہو یا فورن بیکنگ بھی ہو وہ فوج جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس چیز کو ٹیکل کرے گی ڈیفینیٹلی کرے گی. لیکن اس وقت میں بالکل آپ کو یقین دہانی کرا رہا ہوں کہ اس قسم کا کوئی پلان ابھی تک. بہت بہت شکریہ.
خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں اس سال اگست کے مہینے سے شروع ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات میں اب تک تقریباً 100 کے قریب ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور زخمیوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے. اس علاقے میں کیا فرقہ واریت اور قبائل کی دشمنی ہی یہاں امن و امان میں خرابی کی وجہ ہے یا کوئی اور عوامل بھی اس میں شامل ہیں؟ اس بارے میں مختلف فلکے مختلف رائے رکھتے ہیں. اگر ہم ٹپیکل سیکیورٹی اہلکاروں سے بات کرتے ہیں, اسلام آباد بیس یا پنڈی بیس سیکیورٹی اہلکاروں سے بات کرتے ہیں یا حکام سے بات کرتے ہیں, تو جو خبریں یہاں پہ پرسیو کی جاتی ہیں یا انفارمیشن یہاں پہ پرسیو کی جاتی ہے ان کا انالیسس بہت مختلف ہوتا ہے. اگر ہم اسی علاقے کے کسی بھی فرد سے, کسی بھی انالسٹ سے, کسی بھی تجزیہ کار سے یا صحافی سے بات کریں تو جو انفارمیشن وہاں پرویل کر رہی ہوتی ہے وہ بہت, اور پرسیپشن کے حوالے سے خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت مختلف ہوتی ہے. اب تک کے جو واقعات ہوئے ہیں اس سال میں جب ہم بات کر رہے ہیں سیکیورٹی کی, تو کے پی سے لے کر خیبر پختونخوا سے لے کر بلوچستان تک مسلسل اس طرح کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں. جس طرح سے ابھی خواجہ آصف کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں کیا بارڈر پار سے کوئی کاروائی ہو رہی ہے, وہاں سے کوئی فیکٹرز جو ہیں, وہاں سے کوئی عناصر جو ہیں وہ ان کاروائیوں میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یا حصہ ڈال رہے ہیں یا وہ آ کے کر رہے ہیں یا لوکل جو ہے وہ لوکلی گرون ہے یہ سب کچھ جو ہے. لیکن اگر خواجہ آصف کی طرف سے جس طرح سے کہا گیا کہ آپریشن ابھی تک فوج کی طرف سے فوج کو انوالو کرنا پڑے گا تو کیا جائے گا, لیکن ابھی تک فوج یا حکومت ایسا کوئی آپریشن پلان نہیں کر رہی جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات ہے. جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو آج کچھ اس حوالے سے کوئی 4 سے 5 دہشت گردوں کی خبریں مختلف حلقوں کی طرف سے آئیں. حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ 4 دہشت گردوں کو جو ہے وہ ڈھونڈ کر مارا گیا ہے. ٹارگیٹڈ بیسڈ جو انٹیلیجنس بیسڈ کاروائیاں تھیں ان میں بلوچستان سے بات کی گئی خاص طور پہ اس لحاظ سے. اور اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ کے پی کے علاوہ ابھی جو ریسنٹ اٹیک ہوا جس میں 1 ڈزن تقریباً 12 سیکیورٹی اہلکاروں کو مختلف چیک پوسٹ پر, اور یہ جو ایسی چیک پوسٹ ہیں جن میں مختلف سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ایک ایک چیک پوسٹ پہ موجود ہوتے ہیں ان سب کو ٹارگیٹ کیا گیا. اس کے علاوہ جو کوئٹہ کا ایک اٹیک تھا, کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کا, اور جس طرح کی ہم بات کر رہے ہیں اب تک کی سیکیورٹی آپریشنز ملک میں جس طرح پلان ہوئے اور مسلسل ہوتے رہے. تو فخر کاکا خیل ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں جو کہ سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, پاڑا چنار کور کرتے ہیں اور اوور آل ان ایریاز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, اس پہ اپنی کتاب بھی لکھ چکے ہیں. ابھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن مین وائل اس وقت جو ہے اگر ہم اوور آل بلوچستان کی بات کرتے ہیں اور جس طرح کی سچویشن اب تک ہمیں بنتی نظر آتی ہے بی ایل اے کے اٹیکس کے بعد یا بی ایل اے کے سب گروپس جو ہیں ان کے اٹیکس کے بعد چائنیز کی طرف سے کنسرنز اپنی جگہ شو کیے گئے, اور جب ہم بات کر رہے ہیں اس لحاظ سے کہ جو حکومت ہے اس وقت حکومت جو ہے وہ اس پہ کیا رائے رکھتی ہے اس پہ بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. لیکن اگر ہم سب سے پہلے کرم چلتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت جو سچویشن وہاں پہ بنی کل جس طرح سے کرم میں جو اٹیک ہوا بسز پہ, اس کے بعد وہاں پہ اس وقت کیا صورتحال ہے, کیونکہ کچھ کشیدگی کی خبریں اب وہاں رپورٹ ہو رہی ہیں. علی افضل جو ہیں وہ جیو کے ساتھ رپورٹ کرتے ہیں لیکن اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے کچھ دیر میں, اور فخر کاکا خیل بھی ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے. فخر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا اس معاملے میں. کیا یہ حالیہ ہلاکتیں, اور کچھ دیر پہلے ہم نے خواجہ آصف سے بات کی, خواجہ آصف سے جو بات ہو رہی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ کے پی حکومت کو دیکھنے کی چیزیں ہیں, کے پی حکومت کے کرنے کے کام ہیں, اور وفاق نے ابھی تک کوئی آپریشن پلان نہیں کیا کے پی میں, خاص طور پہ کل کے واقعے کے بعد یہ بات ہو رہی تھی. آپ کی کیا اوپینین ہے اس پہ؟
دیکھیں اس جو نئی جنگ ہے اگست 2021 کے بعد جب امریکی اتحادی افواج کا انخلا ہوا افغانستان سے, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نئی جنگ ہے اس کی مختلف جہتیں ہیں, اور یہ نہ صرف وفاقی حکومت اور وفاق کے ذیلی ادارے, خیبر پختونخوا حکومت, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالمی برادری کو ایک نئے بحران کا سامنا ہے, اور اس میں ان تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مل کر کام کرنا ہوگا. جہاں تک وفاقی وزیر دفاع کی سٹیٹمنٹ کا تعلق ہے, وہ اس کو ایک پولیٹیکل ایشو کے طور پر دیکھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ غالباً ان کی نگاہ میں جو نئے زمینی حقائق ہیں وہ نہیں ہیں. جیسا کہ کل کے واقعے کو لے لیں قرم کا, اس کے تین پرتیں ہیں. ایک اس کا ہے جو مقامی اس کی ڈائمینشن ہے, جو ظاہری بات ہے انضمام کے بعد جس طریقے سے ان خطوں کو چلایا گیا جو سابق پاٹا تھے, اور لینڈ ریفارمز نہ ہونے کی وجہ سے جو مقامی قبائل کے بیچ میں لینڈ ڈسپیوٹ تھے اس نے بالآخر سیکٹیرین ایشو کی شکل اختیار کر لی. اس طریقے سے اس سانحے کے یا اس طرح کے جو سانحات کرم کے کانفلکٹ کی میں بات کرتا ہوں, اس کا ایک ڈائمینشن علاقائی بھی ہوتا ہے, کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جو پاکستان اور افغانستان کے بیچ مختصر ترین راستہ ہے, اسلام آباد اور کابل کے بیچ میں, اور اسی کی یہی اسٹریٹیجک امپورٹنس ہے کہ ہم نے افغان جہاد میں دیکھا کہ جو یہاں سے لوگ جاتے تھے ان کے لیے پسندیدہ ترین راستہ خرلاچے جو کرم اور پکتیا کے بارڈر کے بیچ میں ہے, یہ والا راستہ تھا. اور اگر اس وقت کی آپ لٹریچر دیکھیں اس کو پیرٹس بیک کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا. یہ واحد ڈسٹرکٹ ہے قبائلی جو تین اطراف سے افغانستان کے ساتھ سرحد شیئر کرتا ہے, اور صرف ایک طرف پاکستان کی طرف. اور ہم نے ماضی میں 80s کے ارلی 80s میں ہم نے جو افغان جو عرب مجاہدین کا فرسٹ کیمپ تھا وہ بھی اسی خطے میں ہم نے اس کو دیکھا. تو ایک علاقائی اس کی امپورٹنس ہے, اور تیسری امپورٹنس اس کی گلوبل ہے. چونکہ عراق اور سیریا کے بعد جس طریقے سے وہاں کے جنگجو نے افغانستان کا اور پاکستان کا رخ کیا, میں خصوصی طور پر ذکر کروں گا جو ایران کی حمایتی تنظیمیں ہیں جیسے زینبیون بریگیڈ, جس میں زیادہ تر یہاں کے کرم کے اور بلوچستان کے اور پنجاب کے جو اہل تشیع مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے نوجوان ہیں ان کو بھرتی کیا جاتا رہا, اور ان کو پھر سیریا اور عراق میں داعش کے خلاف استعمال کیا گیا. اور اب ہم جو جس طرح میں نے ذکر کیا پوسٹ اگست 2021 سچویشن, یو این کی بھی رپورٹ ہے اور ہمارے حساس اداروں کی بھی رپورٹ ہے کہ داعش کسی نہ کسی شکل میں اس خطے میں متحرک ہے. تو ایسے میں جب یہ تین ڈائمینشن کے ساتھ اتنا کمپلیکس سچویشن بن چکی ہے, میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو صرف آپ مقامی یا گورننس کا ایشو کر لیں یا پولیس لائن آرڈر کے ایشو سے اس کو جوڑے, اس کو ہمیں
آپ سمجھتے ہیں یہ ڈیپ روٹڈ ایشو ہے. فخر, جو اب تک آپ نے ایک کمپریہنسو ایک میپ ہمیں بتایا جس طرح کی سچویشن وہاں پہ ہے اور جو اب تک ہسٹوریکلی ہوتا رہا ہے اور اب کیا ہو رہا ہے, تو تاریخی طور پر اس ضلع میں جب کبھی امن قائم ہوا ہے تو کس فارمولے کے تحت تھا؟
دیکھیں ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا, جو سیکٹیرین روٹس ہیں ظاہری بات ہے اس کو جانے بنا ان کے ہم سلوشن کے اوپر بات نہیں کر سکتے. بدقسمتی سے جو حالیہ تاریخ ہے اس کا آغاز بھی سابق فوجی صدر جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ہوا, جب اس وقت اہل تشیع کے مفادات کے تحفظ کے لیے تحریک نفاذ نظام جعفریہ اس کی بنیاد مفتی جعفر حسین نے رکھی, تاہم علالت کے باعث اور ان کے انتقال کے باعث پھر یکدم ایک نیا موڑ آ جاتا ہے جب افغان جہاد اپنی پیک کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے. اسی وقت اسی علاقے یعنی قرم سے تعلق رکھنے والے جو اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے علامہ عارف حسین الحسینی تھے, وہ اس تنظیم کی سربراہی اختیار کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد ان کے جو فیصلے تھے ان کی جو افکار تھی وہ نسبتاً اس میں شدت پسندی کا رجحان زیادہ تھا. جب افغان جہاد پیک پر تھی جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا, یہی وہ بنیادی راستہ تھا جو جہاں سے اسلحہ اور مجاہدین اندر پہنچائے جاتے تھے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اگست 1988 میں علامہ عارف حسین الحسینی اس کا قتل کر دیا جاتا ہے پشاور میں, اور اس کا الزام براہ راست جنرل ضیاء الحق کے قریبی ساتھی سابق گورنر جنرل فضل حق کے اوپر لگائی جاتی, اور پھر 1991 میں اس کا بھی قتل کر دیا جاتا ہے. تو یہ وہ جو افغان جنگ سے اس کی نمود ہوئی. پھر ہم نے دیکھا کہ جب ایک اور فوجی عامر جنرل پرویز مشرف عنان اقتدار سنبھالتے ہیں افغانستان میں انتشار ہے, تب 2006-7-8 میں بڑے پیمانے پر فسادات ہوتے ہیں. ان فسادات میں ایک نام آتا ہے حاجی حیدر کا, جو بعد ازاں 2010 میں عراق چلے جاتے ہیں اور ایران وہاں پر القدس فورس کا حصہ بنتے ہیں. پھر 2013
تو فخر ہم اوریجنلی اگر ہم بات کریں تو آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ پچھلے ایٹ لیسٹ چار دہائیوں سے مسلسل, اور خاص طور پہ افغان وار کے بعد, افغان سوویت وار کے بعد سے صورتحال یہاں پہ اسی طرح کی رہی ہے. کوئکلی ایک چیز اگر بتا سکیں, حکومتی ریٹ ہے اس علاقے میں اب باقی؟
دیکھیں جیسے کہ میں نے عرض کیا 6-7-8 میں جب یہ فسادات اپنی انتہاؤں پر پہنچے اور پہلی دفعہ جو اپر قرم سے سنی قبائل نے انخلا کیا وہ باہر نکل آئے اور اسی طریقے سے تقسیم ہو گئے شیعہ اور سنی علاقوں میں. اب پرابلم یہ ہے کہ وہ ادھر جا نہیں سکتے, لیکن 2008 میں ایک امن معاہدہ ہوا جس کو مری امن معاہدے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ایک پولیٹیکل گورنمنٹ نے اس کی بیکنگ کی اور وہ ایک کامیاب معاہدہ تھا. تاہم بعد ازاں جب یہ زمینوں کی تقسیم ہوئی اور انضمام ہوا تو بدقسمتی سے سول ادارے یعنی پولیس کا محکمہ, ایڈمنسٹریٹو ادارے, کمشنر ہاؤسز اور اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کا نظام وہ فعال نہیں رہا, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی ریٹ لمحہ بلمحہ کمزور ہوتی جا رہی ہے.
حکومتی ریٹ آپ کہتے ہیں کہ کمزور ہو رہی ہے
پر حملہ کیا گیا.
بہت شکریہ فخر, آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ اس وقت علاقے کی کیا صورتحال ہے اور ماضی کیا ہے اور اب تک کس طرح سے اس علاقے میں پوری کشیدگی جو یہاں تک اگر پہنچی ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. پاکستان کی حکومت نے بلوچستان میں ایک فوجی آپریشن کے منصوبے کا بھی اعلان کیا ہے, جس کے بعد صوبے کی قوم پرست اور سیاسی جماعتیں فوجی کارروائی سے متعلق اپنے خدشات کا اظہار کر رہی ہیں. مرتضیٰ ظاہری اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں.
اس وقت میں کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر موجود ہوں, جہاں رواں ماہ کے پہلے ہفتے کے دوران ایک خود کش بم دھماکے میں سیکیورٹی فورسز سمیت 26 افراد ہلاک جبکہ 60 سے زائد زخمی ہو گئے تھے. اس بم دھماکے کی ذمہ داری کلدم بلوچ علیحدگی پسند تنظیم بی ایل اے نے قبول کی تھی. محکمہ داخلہ بلوچستان کے ذرائع کے مطابق صوبے میں رواں سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران پرتشدد واقعات میں اب تک 200 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. صوبے میں بدامنی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے خلاف پاکستان میں نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی نے بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں براس, بی ایل اے, بی ایل ایف اور مجید بریگیڈ کے خلاف جامع آپریشن کی منظوری دی. حکومت اور عسکری قیادت کی جانب سے یہ فیصلہ ایسے وقت پر سامنے آیا ہے کہ جب بلوچستان اور ملک کے دیگر شہروں میں بلوچ علیحدگی پسند گروپوں کی جانب سے سیکیورٹی فورسز اور چینی باشندوں پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے. بلوچستان میں فوجی آپریشن کے اعلان پر صوبے کی سیاسی اور قوم پرست جماعتیں خدشات کا اظہار کر رہی ہیں. بلوچستان کی قوم پرست سیاسی جماعت نیشنل پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے اس فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان کے مسائل کا حل فوجی آپریشن نہیں بلکہ اس کے لیے اور راستے تلاش کرنے چاہیے. بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن غلام نبی مری نے کہا ہے کہ بلوچستان میں پہلے ہی فوجی آپریشن جاری ہے اور لوگوں کو مبینہ طور پر لاپتہ کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے صوبے میں پارلیمانی سیاست پر یقین رکھنے والے افراد کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد یہ بلوچستان میں اپنی نوعیت کا چھٹا بڑا فوجی آپریشن ہے. ان کے مطابق بلوچستان میں فوجی آپریشن کا مقصد عوام اور غیر ملکی شہریوں بالخصوص چینی باشندوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنا ہے, لیکن وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت کو بات چیت کے دروازے بھی کھلے رکھنے چاہیے. دوسری جانب بلوچستان حکومت اور اس کی اتحادی جماعتوں کی جانب سے اس فیصلے کی حمایت بھی سامنے آ رہی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سردار عبد الرحمان کیتران نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بلوچستان حکومت دہشت گردوں کے خلاف کسی بھی کاروائی میں وفاقی حکومت اور عسکری قیادت کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی. انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے حکومت کی جانب سے بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے کے بجائے مزید سخت کاروائیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. مرتضیٰ زہری, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
پاکستان کے سیکیورٹی مسائل پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نیو یارک سے تجزیہ کار جہانگیر خٹک نے. ان سے ایک اوور ویو لیتے ہیں اور ایک انالیسس لیتے ہیں. جہانگیر, بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. اس وقت اگر ہم صورتحال کی بات کریں جو کہ پاکستان کو سیکیورٹی کے معاملات میں درپیش ہے, کتنا تشویشناک ہے یہ؟
بہت شکریہ. بہت زیادہ تشویشناک ہے. دیکھیے, پاکستان میں ریاستی رٹ ختم ہو رہی ہے. بلوچستان کی بات کریں, خیبر پختونخوا کی بات کریں, یا کہیں پہ بھی ہے اسلام آباد کی بات کریں, ریاستی رٹ کہیں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کنٹینر اٹھا کے لگانا یا لوگوں پر تشدد کرنا, یہ ریاستی رٹ نہیں ہوتی ہے. ریاستی رٹ وہ ہوتی ہے جو کہ جہاں پر کے کرم جیسے واقعات نہیں ہوتے. یہ جو مسلسل بحث ہو رہی ہے, کبھی ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب آ جاتے ہیں کہ جی وہ افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں, کبھی کوئی اور آ جاتا ہے اپنے بیانات دیتے ہیں, اور بیسیکلی یا تو ایشو کا جو سورس ہے اس کو ایکسٹرنلائز کر دیتے ہیں اور اپنے کپڑے جھاڑ کے آگے چل پڑتے ہیں, یا پھر جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو سیاسی رنگ دے دیتے ہیں کہ جی یہ فلانی گورنمنٹ کا, بھی کے پی کا مسئلہ ہے اگر یہ کرم کا سوال ہے تو. لیکن جو اصل ایشو ہے جس میں ریاست بحیثیت پاکستان کی جو ریاست کا جو کردار ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا. آپ نے کبھی دنیا میں سنا ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ہوتا ہے کہتے ہیں جی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دیے. ارے بھائی, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی ضرورت کیا ہے؟ جب ادارے خود کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, کیونکہ وہ خود بخود وہ چیزوں کو روک رہے ہوتے ہیں, ان کا کام ہی یہ ہے, اور اگر کوئی کام نہیں کرتا تو ان کو نکال باہر کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ اس قسم کے جو, میں انہیں ڈرامے ہی سمجھتا ہوں, کیونکہ ہماری آج تک کبھی ان چیزوں نے کچھ فائدہ نہیں پہنچایا. آپریشنز کیے ان کا آپریشنز کی
آپریشنز تو ہوئے خالق صاحب, آپریشنز تو ہوئے اور مسلسل ہوئے, اس کے بعد اس میں سے فلٹر آؤٹ کی گئی چیزیں, اسی وجہ سے کہ ان علاقوں میں جو ہے وہ کسی طرح سے امن قائم کیا جا سکے.
پاکستان کی بارڈرز کس کے ہاتھ میں؟ کون کنٹرول کرتا ہے پاکستان کی بارڈرز؟ کس نے پاکستان کی بارڈر پر باڑ لگائی تھی؟ کس نے پاکستانی ٹیکس پیئرز کا ہنڈریڈ آف بلینز آف روپیز لگایا تھا؟ کس نے لگایا تھا؟ کس نے ہمیں یہ ایشورینس دیا تھا کہ ہم یہ باڑ لگائیں گے پاکستان محفوظ ہو جائے گا؟ کیا پاکستان محفوظ ہوا؟ کس کی یہ ذمہ داری تھی کہ ان علاقوں میں آج بھی پاکستان کی ہزاروں کی تعداد میں فوج موجود ہے؟ کہاں تھی وہ فوج؟ کہاں تھے وہ ہمارے ادارے؟ کہاں تھی وہ ہماری جو انویسٹیگیشن ٹیم نہیں بلکہ جو ہماری انٹیلیجنس آرگنائزیشن, ایک نہیں دسیوں ہیں, کہاں تھی وہ؟ کیا ڈیڈ اے سنگل ہیڈ رولڈ؟ نو. کیا آج
آپ کے خیال میں ریسپانسبلٹی جو ہے وہ فکس نہیں کی جا رہی؟
کبھی ہوئی نہیں ہے.
تو خیبر پختونخوا میں خڑک صاحب, کچھ لمیٹڈ ٹائم ہم آج اس پہ جو بات کر رہے ہیں, خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے سیکیورٹی مسائل کتنے مختلف ہیں ایک دوسرے سے؟ کیا کوئی مماثلت ہے کسی لیول پہ ان میں؟
دیکھیے, مماثلت اس طریقے سے تو ہے کہ ریاست کی موجودگی میں اگر دہشت گرد پنپ رہے, اور ریاست کی موجودگی میں اگر دہشت گرد مختلف علاقوں میں کھلے پھر رہے تو مماثلت تو ہے. ہاں, وجوہات مختلف ہیں لیکن جو ٹارگٹ ہے وہ ایک ہی ہے, ٹارگٹ عام پاکستانی ہے. ان کو تحفظ دینا پاکستانی ریاست کا فرض ہے, یہ سنت نہیں, یہ فرض ہے. اور اگر وہ اس پہ کام نہیں کر رہے تو اس کے جو اوور آل سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں پاکستانی انسٹیٹیوشنز میلٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں, انسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. دیکھیے, پولیس کی بات ہو رہی ہے, 2018 میں 25th امینڈمنٹ پاس ہوتی ہے, جو ہمارے ٹرائبل ایجنسیز تھی وہ مرجر ہو گیا ان کا خیبر پختونخوا میں. فیڈرل گورنمنٹ نے وعدہ کیا کہ ہم 110 ارب روپے ہر سال صرف ان علاقوں کی ترقی اور یہاں پر سول انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے پر لگائیں گے. پیسے ملے جائے ان لوگوں سے پوچھیں. وہاں پر جو پولیسنگ کا نظام ہے اس کو انہوں نے ایوالو کیسے کیا؟ جتنے خاصہ دار سے جو پراپرلی ٹرینڈ لوگ نہیں ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے آپ نے پولیس بنا دیا, اور وہ پولیس تھانے وہاں پر موجود ہیں, لیکن کیا وہ تیار ہیں یہاں پر امن عامہ کے لیے؟ اس علاقے کی ڈائنامکس ہی بالکل مختلف ہیں. کیا اس کے لیے کوئی تیاری ہوئی؟ نہیں ہوئی. ہمارے پاس سمپل سولوشن ہے, جی جا کے آپریشن کر دو, گولے برسا دو. اگر سیاسی مسئلہ ہے اس کا بھی مسئلہ گولا ہے, اور اگر کوئی دہشت گردی کا مسئلہ ہے اس کے لیے تو آپ کو ہمیشہ تیار ہونا چاہیے, اس کے لیے تو آپریشن کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ ریاست جب کام کرتی ہے تو آپریشنز ہر وقت چلتے ہیں, وہ کہیں بھی رکتے نہیں ہیں. اس کے لیے آپ کو پھر نئے نئے بجٹ لانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جب ادارے کام نہیں کر رہے ہوتے تو پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ
آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی پاکستانی ریاست جو ہے اس کو ریٹ قائم کرنے کے لیے ایفرٹ کرنے بہت زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ جہانگیر خٹک, آپ ہمارے ساتھ تھے. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزاد میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټ کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا پرانیزئ او د خپلې پخې فارونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا
د اوکی نن یا پټه ښکاره لکه نکته دوه وستا تاسو د دې وی پانا فانزي د خپل پخې پرونی وګوري او له هغه ځای تاسو کولی شئ د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.